السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 48,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورتا یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپل 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې لزده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاري. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لري کوي. د خزینه او د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان ال اهلی فوټبال کلب په 309.5 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپې د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپې اوس په پاریس سن جرمن لوبډالې کې لوبیږي، او دغه ټیم ویلي امباپې ته یې اجازه ورکړې چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپې به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 2.5 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت څاګان مکمل تخریب شوی دي، خوراکي مواد او ورسرال بسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سنگارتونونو د عملی بندیز لومړی ورځ د سنگارګری وای.
نو مونږ چې وکړو، نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس مونږ بیکار شو، په کور کې څه وکړو؟
کندهار کې سږ کال د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی، خو بڼوال وایي چې په سیمه کې سم مارکیټ نه لري.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړېږي.
زه روان یم او ماته داسې یو غږ وشي چې یعنې ګوډی یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ډندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړی، په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم درته چمتو ده. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپور ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل اندور.
د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، وصیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنې مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې دي، څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنې مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړېدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوس، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلي، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه څرګندونې خپرې کړې چې په یوه غونډه کې له مرستندویو ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنې مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته څاګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي. او په درېیم قدم کې خوراکي مواد او ورسرال بسه هر څه.
داسې مهال چې وروستیو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څیړونکي ډاکټر نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلک باید لومړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. او کله چې دوی تللی وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا دی چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه شي. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي او کله چې دوی ژر راستنیږي هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبېږي او بیا یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د لوړېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال سریا صبیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې دغلته ډیری افغان پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په اسلام آباد کې و افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سریا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو بنسټونه، د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅ زکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید، د پولیسو د زورونې، اقتصادي او نور ستونزو لامل په رواني تکلیفونو اخته شوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅ زکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل، اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیستی چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درېمې ځانوژنې شاهدان ونوسو او زموږ نور ځوانان ځانوژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسېدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځانوژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځانوژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. راځو د خبرونې یو بل مطلب ته. سارل نن په افغانستان کې شاوخوا 50,000 افغان سنگارګران بیکاره شوې. دا ځکه چې د دوی سنگارتونونو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته ورسېد او نن دا سنگارتونونه په عملي ډول وتړل شول. سنگارګری وایي چې طالبان دوی ورته د کاروبار بدیل لارې چارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر شبی که میخواستم سرم 5 دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ایگپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یوه سینګارتون خاوند ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې 10 کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډېرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
امروز آخرین مهلت آرایشگاه ما بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون مانوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه وو. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې لګانو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده. د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
موږ ډېر غمجنې یو، ډېره خپه یو. دې باندې چې موږ دلته کار کول، دلته موږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندېږي او د موږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دې زیاته کړه
چې کار ونه کړو په سینګارتون کې نو موږ څه شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس موږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2,000 سالونونه چې شاوخوا 8,000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاکف ماجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړې، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کندهار انګورو سکال خ حاصل ورکړي، خو بغلرون کی او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه لري. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې لارې ډیرای پاکستان او لګ هند ته صادرېږي، خو بڼوال وایي نورو هیوادونو ته هم باید د ورته صادراتو زمینه برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اورو.
انګور خو سیبی ده ششکار
ده. د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه غواړو مخته ولاړ شي. موږ د اوستنو د
عبدالحیا او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریت په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
شو شایسته انګور سوي دي موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واستي وای چې را سره وایستي نه دي موږ هر ځای تاسو دوی هندستان تاسو انډیا تاسو مثال دوبۍ تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي نو موږ خو نه تاسو چې دولت کومک نه مثال د دې مرستې نه موږ خو ځای په سر نو تاسو تاول چې د دې مرستو کومک او برای موږ هر ځای تاول سو ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
ساس کا خو موږ اصلات یې سوې دی انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یاد هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
ورور انګور و سیزن خو ښه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دي غوند ارزښت نه لري نه خرڅېږي ښه د دولت څخه دا زور خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي په کرار کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي اوس خو لکه د اجرې مړې وروره د اجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډیر دی بل ملک ته ځنه نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزښت لاس ورکړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه شته چې 203000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د د په خبره دوی هڅه کوي چې د میوا او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونې جوړې کړي چې یوه به یې سږ کال فعاله شي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 203000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لی فلحال د هندوستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیلو ستونزو له کبله دغه لار تړل کیږي چې له امله یې تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګي ته هم خراغلې په دې ټولګه کې درته لمړی راپور دالورو چې په کونړ کې مالولان وایي د کورنیو او ټولنې د غړو لخوا ورته د ګډ شال شوټ ړوند او نورو ناهیله کوونکو نومونو دوی سخت پتنګ کړي او وایي چې په کور کلي کې ګرځېدای نشي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې ل خپل خوګو اندامونو به برخي کړي او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پریږدي او د کورنۍ د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړيږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې پخه بایلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخته زوروي.
زه روانې ماماته د سیو غږ شو چې نه ګډې یاد شي بل خوري ورته وي بيړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کېږي او بس د دې خبره مو په حاله وشو ته که چې تاسو پکې په نومونو نه است دي مالولین ته د عامو خلکو په سترګو کتل شي.
دا یوازې اعلان ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابعه له هغه وړاندې خپل پخه بیللې وایي یبې د معلولیت ستونزې کړوي او بل ورسره د ټولنې لوخوا کېدونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په بیانای چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوچله روانه کې په سړک روانه خلک ورته ول غړ کې غکه چیا ګوري ک یو روز لاړه ک بل روز لاړه یو نیم پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپکی هغه غړ لري چوچی دلار شوچی دکین خود دی خبر لخاطر نتلیش شی او نکی نسی شی هر سڑی بید اخپل بچو تا خلار او رخی کنن زم مالول ایم سبا داغی بچه مالول کی بید من کسی بیزی خبر بیزی خک بید پا مالول باندی بونش
دوی لدینی علیمانو قومی مشرانو او دا پوهی لخاوندانو غاری چی دا طولنی دا یاد ناوار دود دل منزورو لپار دی خلکو تا عم پوهاوی وکری سو دوی لیادو کڑوون کو نمونو خلاص شی پا کنر کی دینی علیمان وی اسلام خپلو پیروانو تا لمعلولو او کمزورو کسانو سرا دمرستی او همکاری لرخونه کری او یو بل تایی لبدو نمونو خستلو منی کری دی مولی نجیب الله حق یار
هیچ چا تا توهین او سپکاوی نده پکار تر طول زیاد باید آغا اسی فزیر خلکو چا آغای مریضان دی مثلا آغای معلول دی داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی په کار دی اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاسنیوي وکړئ داغه حوصله لوړه کړئ په ډیرو خسته نمونه یاد کړئ ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چې لري مایوس نه شي
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسؤلین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلند هم کړیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه تاسو ته چمتو ده هیله ده چې دا پروګرام را سره واورئ پر راتلونکي خبرونه کې تاسو ته درسي ساعت هم درو هیله ده چې درسي ساعت هم را سره تعقیب کړئ که تاسو چیرته د خوندزي زده کوونکي د پروګرامونو له تاسو سره مرسته کوي چې د زده کړې کچې مو زیاته شي د خبرونه دوهمې نیمایي ته هم نږدې کیږو خو روستای راپور راخلو هغه دا چې د ټویټر مشهور نښان آسماني رنگ مرغۍ په ایکس بدل شو د ټویټر شرکت څښتن ایلان ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس پرون د ټویټر نوې لوګو معرفي کړې تفصیل له ملالۍ بشیر او
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یاکارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست اغلی یاکارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوې لوګو سره په خبره عکس لیکلی چې دا ایکس دی راځي چې دلته فایل وکړو د دوشنبه د ورځې په پایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کېده خو د ایلان ماسک او میرمن یاکارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل شو پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول شو ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیزې شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنګ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو ده خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنګ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده کوچنی متوازنه او د پیژندلو وړ وي کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناک ثابتېدای شي په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان ماسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یو هرکاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي دغه امریکایي میلیاردر د 44 میلیارد ډالر په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ییزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی، خو نوموړي نه دی څرګنده کړی چې د افغانستان او سیمې په تړاو د دوی ګډې اندېښنې څه وي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې دغه څرګندونې کړې او په وینا یې دا مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان په ترکیه کې دېره دي چې یوازې نږدې 50,000 یې قانوني اسناد لري. یوه افغان ښځینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوا وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. دغه سټډیوګانې به لیدونکو ته د زده کړو په برخه کې خپرونې وړاندې کوي. ټویټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنګ لري د ایکس توری په سپین رنګ ښکاري. پخوا د ټویټر نښه یوه مرغۍ وه. او د ښځینهوو د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دوهمه او درېیمه لوبه د فلیپین او نیوزیلند او دغه راز د سویس او ناروې ترمنځ ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 14 وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوې دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی، په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها ده چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می باده چې یواز می زوی راغی زړلې کوڅه وایي لاره پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر 10 ډیر وزارتونه ونډه ولري. او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته محتاجینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیارمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ده چې د دواوي په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجینو د درملنې خدمات ښه ډېر کم شوي، د کندهار ولایت د نشې موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس ترسره شوی دی. په انشاءالله په دایسو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه یي توکو روږد د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او محتاجونو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه محتاجین په زندان کې ساتلي دي. د دې محتاجونو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشې موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د محتاجینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د جزت ته پودر وهي، یا د مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور هم
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، پیغنده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه ای موادو او اعتیاد د ډیریدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې نشه ای مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسي کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستا دا دلته لکه عادت پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي ایله د عادت څه خاص پیداوار نشته، که نه ستنه لګېږي که نه، نو دا دلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردریمي.
د جنوبي وزیرستان خلک که څه هم د نشه یي موادو د قاچاقو د لارو سیمو نومونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارا او آزاد خرڅيږي او د پاکستان امنیتی ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو مخه نه ده نیولې. د ډیورنډ کرخې هاخوا ته جنوبي وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبي وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کیدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا دا مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشه یي موادو د تیړونکو ډیوید منسفلت چړنی خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او خیخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غږېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودی جوړوي، یا نصرانی جوړوي، او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنا کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخکوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلی دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د قرآن کریم تلاوت د ټول ماشومان ته باید پکار دی چې ور ورسیږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه بې سرپرسته پاتې شي نو په دغه حالت کې دغه لکان بیا ځي له بدو همزول سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي په مساجدو کې امامان چې دي او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښیي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریغ دي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترجمه یې داسې ده چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ظل الله فی الارض مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید څه عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوشنانې د درې سره د نروزن لامل یختن وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف ل شلو کالو راهیسې نشه کوي دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میل چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دله خولې واورو
اول کوم چارس سکو بیا پاس له چارس تریاکو باندې راغلو تریاکو نه رو به په بورډر باندې راغلو تاثیرات داسې د اجتماع نه لرې کلم پوسی اول حافظه ای را ضعیف کړه پوسی وجود کوم تدریسیم چې درلود هغه تدریسیم نسته اوس پوسی ځکه چې په مواد مخدره استفاده کوو کم حوصلګي اعصاب خرابي ده ټول پوسی راپوسی اویا کیلونه پوسی پنځوس شپېته زره دوه مسلک مې ګلکاري او نجاري وه زمای به مې نجاري کوه وړی به مې ګلکاري کوه اقتصاد خو ډېره ضعیفه کړی که د پیسو په حسابوي په میلیونو مې پوسی پرې مصرف کوي په همدا مواد مخدره تولید ولکه حقیقت خبره یې پوسی هر څه ته ملاس کوه پوسی غلافونه ملاس کوه بلته مې ملاس کوه پوسی چې خپل د عمل پیسې کورک وپوسی ډېر ډېر جدي برخورد هم کوه هر چا سره فامیل سره وکړه تلي کور سره وپوسی بس ولکه حقیقت خبره یې بعد خاطره مې داده چې یواز مې زوی راغی زړلې پوسی وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چالو کړم نو دا مې بعد خاطره حال پوسی سي یا حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسی چې کله ما خپل چهره ولیده سختنې ورځ هغه ورځ وسي چهره بیخي تغییر وکړه سهار مې تقریبا یعنې که درته وایم بس درین چوکو کښې خوړلي دي له ست نه نیولې تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې وچ بلای مې پوسی او لس کوکه دوی چې خوړلي دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسی داسو پوسی بیا مې پنځه عملیاته د پازې وکړه شپېتن پازه دومره جګه شوه چهره مې څه کاله په بسناچه په غامې کښې ورځې عجلو تاختي وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګیکوري نه پوسی په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو د پله د ورسه خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې مري زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو د خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق سو ما لیده دا شي شاته ده پوسی نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه راګورې خو چې کله مې پوسی یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس جیکړه لاس مې په مخ ووکړ نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسته ورکړه په سلو کښې شلپشتم چېره خپله نه ده
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري
څنګه درته ښکارم
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغه خو به نه یې
ناروغه یمه ټول ځان مې درد کوي خوا مې ګرځي سر مې ګنګ سوي
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ
رښتیا هم چې خوشحاله یمه
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله
خوشحاله خو به ستا له خاطره یمه خو نه پوهېږم چې جوړولی یمه
دا دی ودی لید چې کله ز کور ته راشم نو جوړ شي او چې کله ز نه یم ناروغه وی بیا
ته ټوکی کوي خوذر احتیاط درته وایم په کوم شپه چې ته په کور کې نه نو ماته تر زهره د بدن له درد خوب نه راځي
ولی زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غږ په آرامه یم
دا منمه چې ته به آرامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم
ولې ناارامه یې
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
دکتر سیب اجازه ده
رازه رازه خوره چند سو ماینا دیو کرد
خو او میکرد
خا تیراک
داده وقت
خا خا عجبه ده
چه شای عجبه ده دکتر سیب چه راسی بیدی
تو خوبه کم نشه نکوی
چند نشه
مطلب سیگریت، نسوار، تاریاک او داس نور
نه نه دکتر سیب زهید دول نشه نکو
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه مې پوډري دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه وي درکړي
میړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
په څه شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین اخته شوې
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینی شوې
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په اخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وي څکولی خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کېږي د وخت په تیرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې
کور می خراب شو خدای می دی کونده کی خدای دی دی خراب کی خپل جوان خوی تبا کرده و زبا جوان دی هم را تبا کر زبا دا وارو وارو بچی چنگ کام تا خو مونگ طول پلو ایلاس موشلو تا ولی زبن سر داسی وکرل
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
دستور دے نرستر گے تو روا ماں زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو روا ماں زرزری چپنا دے الکو رانگے پا
سرور دے